السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې دي د شپږو نتر وو بجو دي خبري غړی کې ز منور شاسته سو قربایم نیکې هلی او پیرځونه می قبول کړي پر دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې جرګې په دوو بلدیاتي استادو جرباني لګولې دي د افغانستان په هرات ولایت کې نن یو وار بیا زلزله راغلې ده او ملالی یوسفزی د اسرائیل او حماس پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د بلدیاتو دوه منتخب استازي وایي چې د اوتمانزو جرګې ورباندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده ل ملي جمهوریت غورځنګ سره تړاو لرونکي کونسلران عادل داول او حمزه داول پر مشال لريتول جرګې فیصله کړې چې په دوه ورځو کې جرمانه ادا نکړنو د غوي کورونه بر لانکري حمزه داول زیاتوي چې غوي په اگست میاشت کې په پیښور کې د پوز د مشر په مشرۍ کې شوې جرګه کې ګډون کړی و چې په دوی د جرمانه سبب وګرځیده د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزه پر مشال لريو تویل چې هیڅ چاته با قانون په لاس کې د اخیستو اجازه ورنکړي اوتمانځه جرګې په سیمه کې د امنیت لپاره خوښه درې میاشتو راځي په رزمک کې روانه جرګه پیل کړې ده چې له 13 سو ورځو راځي یې ګډونوال میرام شاته د لخر په شکل کې تللی او نن به میرلی ته ځي د جرګې مشران ویل چې غوی په دې دوران کې د پوزي او حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو په ګډون او په شخصي دښمنۍ کې په بدل اخیستو بندیز لګولې ده د خبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ماشومان د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده پروند خبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا مشال لريو تاسو ول شوې اعلامیه کې راغلي چې د فاټا په خبر پښتونخوا کې ورګړې دوه ورسته په لومړي ځل په خبر ځل کې د ماشومان د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې د چارواکو په وینا د کمیټي با هر میاشت غونډه کوي او په هغه ځل کې با په ماشومان د تشدد او د غوي د زورونې د پیښو نوټه سخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې ګوري دا په حال کې د چپ پاکستان کې په سکولونو کارځایونو کورونو کې دننه او بهر په ماشومانو د تشدد او د غوي د زورونې غنې په خیر ریپورت شوې دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د افغانستان هرات ولایت لویدیځ سیمه نن یو ځل بیا زورور زلزلې ولړزولې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزلہ ځپلو ته رسیدو کمیشن مشر احمد الله متقی وای نن نه زلزلې یو سل شل کسان ژوبل کړي او کوم کرشمیر بغیر وای چې یو شمیر پکې مړ شوی هم دی خاغری متقی مشال لريو ته ویل د نوې زلزلې مر ژوبل زکه کم ده چې د سیمه اکثره خلک لمخ کې له کورونو بهر خیمو نور ځایونه کیوسیږي دی وای
زلزلہ د هرات ښار بیا ولړزا هوا او په هرات ولایت کې اطرافي ولسوالۍ لکه روبات سنگی همداراز وینجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلی وران کړل
د امریکا د جیالوجیکی سروې ادارې ویلي د هرات نن زلزلہ پر ریکټر سکیل 6.3 درجه و د تیرې شنبه په ورځ هم د 6.3 درجه زلزلې د هرات خار او لویدیځ سیمې لړزولې وي چې پکې د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا خو او شاد 2.5 کسان وجل شو یو زرګونه نور جوړل دي د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ملاله بیگا په انستګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې غیر پاتې دي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجن ده نو موږ زیاته کړې چې جنگ هیڅ کله هم ماشومان نه بخي که هغه په اسرائیل کې کورونه تختول شوی او که په غزا کې د هوایي بریدونو څخه پټ شوی او یا د خوړو او بو څخه به برخې دي په فلسطین کې د تاریخوالي ورسته لړۍ ورسته لاغه پیل شوه چې حماس د خالی په ورځ په اسرائیل خپل تر ټولو لوی برید پیل کړ ل غزه څخه یې اسرائیل ته راکټونه وښتلو د پولي حقوی جنگیالي واستول لاغه ورسته اسرائیل په غزه هوایي بریدونه پیل کړی دی په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو تلک تر لګه 2700 کسان وجل شو یو زرګونه نور جوړل دي او وروسته ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د څوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي یاد شورا دوه څوکۍ د ختیځې اروپا دوو هیوادونو بلغاریا او البانیا ته سپارلې دي. پرون د بشري حقونو د شورا د کال 2023 او 2024 د مودې لپاره پټې رای ترسره شوې. روس درې اتیا رای، بلغاریا 168 او البانیا 130 رای ترلاسه کړې. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د سهار د ادارې ډایرکټر لویس چاربونیو ویلي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د روس مشرتابه ته یو قوي اشاره ورکړې چې د بېشمېره جنگی جرمونو او د بشریت په وړاندې د جرمونو ذمہوار حکومت د بشري حقونو په شورا پورې تړاو نه لري. اول خبر د لوبو د نړۍ په هند کې د 50 وریز کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې د افغانستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. د هند په ارون جیتلی نړیوال لوبغالي کې پچا افغانستان وګټله او د لومړي بیټنګ فیصله یې وکړه چې پکې یې په 50 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کې 202 او 11 رنزونه جوړ کړي دي. هند دا مهال په جواب کې بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په یو اوور او دوه بالونو سلور رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټ شوی. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی او د نومبر په 19 به یې فائنل لوبه کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات تازه خبرونه واوریدل. پر روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو ریپورتونه واوري. د شمالي وزیرستان یو جرګې په دوو بلدیاتي استازو ولې جرمانه لګولې او استاد حمزه داوړ یې په اړه وایي.
پنځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کړې. د پوځ سره تمیزه 15 روپۍ جرمونه کړای.
په خیبر ضلع کې حکومت د ماشومانو د تحفظ لپاره کمیټي جوړه کړې. ماشومان له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنه تشدد کیږي. خو د دینه مخ کې داسې څه قانون نه و چې کم تشدد کیږي چې دا غي مخنیوي وشي.
د کورمې مشرانو تور پورې کړی چې حکومت د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي. په هرات کې د زلزلې ورستې حال او د زلزلې له متاثرینو سره د مرستو په اړه به هم واوري.
داسې خلک هم راځي چې هغوی خپله ټوله ورځ د لاس ګاډۍ چلوي، خپسوالې پیسې راټولې کړې دي او دلته یې ډېر په یو لوړ احساس موږ سره شریکې کړې دي.
او جرمنی وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یو لویه تېروتنه ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي جرګې د هغې سیمې دوه منتخبو بلدیاتي استازو ته د 15 لک روپو جرمانې اورولې دي. په هغې به درته هم حال درکوو. خو د دې نه وړاندې یوه موضوع چې د پاکستان په سپریم کورټ کې روانه ده او په هغې باندې د پارلیمان ځینې قوانین جوړ کړي وو. د سپریم کورټ د کارکردګۍ او د هغې د ورځني چارو لولو د پاره پاغه باندې د فول بنچ یعنی د سپریم کورټ د ټولو ججانو یو غونډه ناشته ده. په دغه حواله دا وخت زمنګا اسلام آباد کې همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب، تاسو خبرونه کې هرکلی وایو.
ډیره مننه
طاهر خان صاحب. دغه کما اوریدنه روانه ده، سورې ده دغه وشوي څه صورت حال دی اوس؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اول خو په خپل باندې چې کوم مشر قاضي چې جسټس قاضي فایز عیسی ویلو چې 15 بجې د پاکستان په وخت باندې فیصله اوري په هغه درخواستونو باندې چې په هغه کې هغه قانون هغه چیلنج شوی دی چې په هغه کې د چیف جسټس سپریم کورټ د اختیارات چې کله هغه په خپل سر باندې نوټس یعنی اس خود نوټس اخسته دا غی په اړه باندې دا قانون منزور شوی وو، هغه بیا چیلنج شوی وو. نو څنګه چې تاسو هم ویل 15 چې کم ججان دي په هغه باندې فول کورټ ټول ججان مشتمل دا 115 سماعت نن اوریدنه وه. نو انتظار خو کېده چې دا به اعلان چې خود پر نه شوی، لیکن ډېر احتمال او امکان شته چې دا څه وخت هم د دې اعلان کېدی شي. دا چې کم دیتا په انګریزي کې دی پریکټس اینڈ پروسیجر بل وی، یو دا تیر حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف هغه وخت کې دا قانون منزور شوی او هغه وخت کې د قانون وزیر دا خبره کړې وه چې د دې قانون هدف او مقصد چې دی هغه عدالتی اصلاحات دی، لیکن هغه وخت کې تاسو ته یاد وي چې د پخوانی چیف جسټس عمر عطا بندیال او د دغه پی ڈی ایم چې کوم اتحادی حکومت وو د هغې ترمنځ په ځینو شیانو باندې لانجه وه، او په هغې کې د پنجاب د انتخاباتو په اړه سپریم کورټ حکم ورکړی وو چې هغه د مئی په میاشت کې شوي، لیکن هغه نوشو نو یو لانجه وه د دواړو طرف ته، اس خود نوټس باندې به اعتراض وو
بالکل. پوښتنه دا چې دغه مسله کدی خپل اوریدونکو ته موږ لږه په اسانه واضحه کو چې یاره دا څه کیسه وه، پارلیمنت څه کول غوښتل، او بیا د عدالت چې کوم خلک د دې بل خلاف تللی دي یا د عدالت ځینې ججان د دې غواړي چې یاره دغه خبره د قانون دې منظور نشي یا دا بل دې عملي نشي، نو څه مسله څه ده؟
زه تاسو ته پورا مختصر په مختصر الفاظو کې د دې هغه بیک گراوند او د دې هغه هیستری در کوم چې دا کله چې در شاه شریف حکومت جوړ شو نو په مارچ میاشت کې دی بیا روسو روان کال په میاشت کې چې تیر کال د دې حکومت جوړ شو نو دوی په کابینه کې فیصله وکړه د عدالتي اصلاحاتو په نامه باندې د یو قانون د منظورې بیا هغه د سنت او د قومي اسمبلی نه منظور شو او صدر ته چې ولیږه صدر هغې باندې دستخط ونکړ واپس راولېږه، بیا په دویم وار دی بیا مشترکه د پارلیمان اجلاس راغوښتو او هغې نه د دې منظوري واخیسته، بیا یې صدر ته ولېږه او خو صدر په هغې باندې بیا دستخط ونه کړ، لیکن وروسته بیا قومي اسمبلی د سیکرټریټ نه دا اعلان وشو چې هغه اوس قانون شوی دی او هغه اوس یو قانون دی، او بیا د دغه قانون خلاف ځینې څلور درخواستونه آئینی په سپریم کورټ کې دایر شوي وو. تیر چې کله چیف جسټس وو عمر عطا بندیال، ځکه چې داغه هغه وخت کې د اپیل د فیصله شوی وه، نو هغه په د خپل چې کله هغه ریټایر کېدو تقاعد کو نو د هغې نه یو پخیره روز باندې د هغه قانون معطل کړی هم وو په 13 د اپریل، لیکن بیا وروسته د قومي اسمبلی نه داسې بیان جاري شو چې دا منظور شوی دی. نو بهرحال یو لانجمن دا ټوله پروسه وه، نو اوس درخواستونو باندې دا د ټولو ججانو پنځه ناستې شوي دي، سماعت شوي دي، او په هغې کې هرې غاړې خپل دلایل ورکړي دي. د څلور درخواستونو کې دوه عامو کسان دي او دوه پکې د قانوني وکیلانو لخوا دایر شوي دي. نو دا دومره وخت چې او بل دې کې مهمه خبره یو بلم دا چې دا د پاکستان په تاریخ کې اول ځل دی چې د سپریم کورټ کاروایی هغه په ژوندۍ بڼه یعنی لایو هغه خودلی شوی دا نن هم ډیره برخه خو اولنی چې کله سماعت وو د نوي چیف جسټس په مشرۍ کې ټول په ژوندۍ بڼه خودلی شوی، نو په بحث کې هم کرنا کله دا کې دوباره بنیادی نقطه د مشر قاضي د چیف جسټس اختیارات کمول چې اس خود نوټس او په قانون کې بیا دام وو چې بیا به درې ججان سینئر ججان د سپریم کورټ هغې به فیصله کی چې آیا په دې موضوع باندې از خود نوټس سپریم کورټ اخستلی شي په خپل سر باندې یو شي موضوع چتولی شي او که څنګه. اول دا اختیار چیف جسټس سره په نوي قانون کې بیا دا درې ججانو ته ورکړل شوی.
که فیصله راشي نو بیا به درځو. ډیره مننه ستاسو طاهر خان صاحب، کور مو ودان د مشال ریډیو خبرونه اوري.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د سر موضوع ته، کما چې په خبرونو کې هم تاسو ته مونږ وړاندې کړی و. په شمالي وزیرستان کې عثمانځي جرګې د هغې سیمې د دوو منتخبو بلدیاتي استازو زد یعنی هغوی ته یې د 15 لکو روپو جرمانی اورولی دي. جرګې فیصله کړې ده چې که عادل داوړ او حمزه داوړ په دوو ورځو کې جرمانه ادا نه کړل د هغوی کورونه به ړنګ کوي. د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی له پوځي او حکومتي چارواکو سره په جرګو بندیز لګولې او د دې فیصلې په مخالفت به جرمانې لګول کیږي. بلخوا منتخب نمائندگان وایي چې د جرګې فیصلې نه مني او په دې اړه یې پولیسو ته خواست کړی چې د هر غیر قانوني ګام پر ضد کاروي وکړي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
عادل داوړ د میر علي ای پی او حمزه داوړ د میرامشاه درپخیلونه د ملي جمهوري غورزنګ په ټیکټ بلدیاتي جنرال کونسلران منتخب شوی دي. د جرګې مشران وایي چې دواړو د جرګې خلاف ورزي کړې، د حکومت فوج سره قبایلي جرګه کې ګډون کړې چې دوی بندیز لګولې وو نو جرمانه ترې اخلي. حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیاسي منتخب غړي دي په جمهوریت یقین ساتي. جرګه د کم قانون لاندې سیاسي خلکو باندې بندیزونه لګوي.
منځای جرګر چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نه کې. د پوځ سره تمیزه پنځه لکه روپۍ جرمونه کړی کچېرې تو دا بتامیش تر ونه رسوله نو تو کېر بېړنګېږي. نن مو ډی پي او شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمه داري دو په دا ملک شه د میش سیاست د آئین د بلدستۍ د پوره دی. او کچېرته دلته یوه جرګار چګیږي دای په مو باندې خپل فیصله په زیر مسلط کول غوړي په سیاسي ورکرونه بندیزینه دی لګوي نو د خلاف میش مزاحمت کی.
عثمان زای جرګه صد پاسه درې میاشتونه رزمکې روانه ده چې د تیرو څو ورځو نه میرامشاه ته د لښکر په شکل کې د جرګې ګډونوال راغلي او نن د اکتوبر یولسمې نه میرعلي ته ځي. سو نوی وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله رزمکه جرګه ته اعلان کې ویلی ول چې حمزه او عادل جرمانه شوی پنځه پنځه لکه روپۍ د جمع کړي غنی کورونا به ډنګولی شي.
پښه یو حمزه ده د درپخیل کوم سره تعلق لري، یو عادل ده د ای پی کوم سره تعلق لري. اته ته میش یای او کومه ته دا ویای چې د خپل کوس چې کیما جرمونه ده دا په خپل اخلاقی طریقه سره میش تر ورسوي. میز دا دته نه مجبورې چې میز چا سره زور ازمایي وکي. دا د میز د سٹام دی کلی چې قیمت اصول دی اقوم ذمہ دار د چروي رسوي نیر ورسوي زو وتا ویلوړو که په خلاف د میز انشاره کوي.
د شمالي وزیرستان پولیس اومشه روخانزیب د اکتوبر په لسمه خبر اعلانو ته وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ پولیسو سره وړاندې هم او اوس درخواست جمع کړي دي چا ته اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او سیاسي وګړو ته به تحفظ ورکوي. عثمان زای جرګې وخت په وخت سیمه کې د امنیت سره سره نورې غوښتنې هم کړې او ویلي دي چې تر څو دوی مطمئن شوي نه وي جرګه به روانه وي. یا د جرګې د غلطه په پولیو ساسکو او حکومت او فو سره د جرګو او ملاقاتونو بندیز لګولې. دوی په دې تور ډیری مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به ډنګوي. او دې لړکې تر اوسه دوه کورونا ډنګکړي هم دي. د جرګې مشرانو په وار وار ویلي چې څوک هم د دوی د پریکړو سرغړونه وکړي جرمنه کیږي به. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر انتظامی چارواکو پرون ویل چې په دغه ځله کې یې د ماشومانو د تحفظ لپاره کمیټه جوړه کړې. د دوی په وینا دا کمیټه به هر میاشت غونډه کوي. په دغه ځله کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چارې لټوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی. ویلي دي چې کمیټه باید د ماشومانو د ځورونې او په هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. دا کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جسمانی تشدد او جنسي تیریو یو شمیر پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
دا کمیټه بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټې چیرمین به ډیپټی کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالے سره ضلعه کې دننه چې څونه هلې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولی راضی سنگ راضی چرتن راضی اپا دیوانے رد عمل دا متعلق ادارو سنگ راغلی اغی پائے کہ خپل رول چ دین او اغا ادا کړی دے کنه دے کړی.
خیبر ضلع کې د بشری حقوقو لپاره کار کوونکو یو فعال منظور قادر پر دی وای پکار دا کمیټه فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج ضلع کې د ماشومانو سره کومو ګورو نه ډیر ظلم زیاتی کیږي، کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي، جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جمعتونو کې، په خطبو کې یو گاهی مهمه چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي، یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو، د هغې مخنیوی به کوو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل کول کیږي، او په خاصه توګه د جنسی پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشه 12 ماشومانو سره جنسی تیرای شوی، او څه باندې 2000 پیښې پکې رپورت شوي، او د دغو پیښو ښکار ماشومانو عمرونه شپږونه تر شپاړسو کالو پورې وو. چې جینکۍ او هلکان دواړه پکې شامل دي، خو بیا ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونو کې کورمې ضلع ته ورځو. په دغه ضلع کې د ځمکې د لانجې په سر په تازه نښتو کې 15 کسان شوبل شوي. د سیمې ولسي، سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د ځمکو د لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او ورځ تر بلې په سیمه کې د نامنې پیښې په ډېرېدو دي. په کورمه کې د ځمکو په سر په راولاړو شوو جګړو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي. بلخو حکومت وایي چې د لانجو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی او هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې د سیمې امنیت پر ځای کړي. په دې هکله تفصیل د شاهین بنیری رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا کورما له وړاندې څخه ډله ییز تشدد او ترهګرۍ ځپلې ده، خو دغلته د ځمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځایي خلک نور هم اندېښمن کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجي عبدالرؤف وویل چې په وار وارې له حکومت غوښتنه کړې چې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي، حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروستو پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه،
به حیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواست کړی و چې د اعلی سطح کمیشن مو ته راکړلی شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی، ریکارډ مطابق څوک څه مالک دی، هغه ملکیت ظاهر شي، څوک څه همسایه دی، هغه د همسایګۍ باقاعده حیثیت معلوم شي. خو عموما حکومت دې کې سستۍ نه به کار اخیستو او خبره ته به غوږ نه اچولو، او عموما تنازع به دې خبرو نه جوړېدې، هغه به فکر کوره نه رنګ واخیستو، خلکو به ورکولو، دې کې په سلګونو خلک مړه شولو، په سلګونو خلکو کې زخمیان شولو. او کورمې کې عموما د ډېرو شخړو بنیاد چې کوم دی هغه د ځمکې تنازع دی.
کورما یو د هغه سیمو څخه ده چې د ځمکې ریکارډ لري، خو د آبادې د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده. د سیمې د چارو یو شنونکې اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي، خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي. د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي، او په ځینو سیمو کې ذمواره ځایي جرګو ته حواله کړي دي.
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي، هغه د پیواړو د ګیدو منځه په تری منګل منځ چې کومې ځمکې دي، غرونه دي. دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي، د کونجلې ځای نستې کول چې کوم شخړه دي، دا دی بلش خیل و ابراهیم زیو سره چې کوم شخړه دي، د پړه چم کني دام ډېره زړه دي، دیکھی خدا وشو چې 2007 کې طالبانو چې کلا کورمی باندھے اٹھے کوکڑو دلتا کورمی کی جنگو نگ کی بے طالبان خاص کر حکیم اللہ مسعود راغلو حکیم اللہ مسعود آغا ازمکے چگا دو تو رہے ازمکے آغا پڑا چمکنی باندھے تقسیم کرے نو آغا چھاڑا ڈیرا گٹھا چھاڑا دے پتہ زیب رہتا دے علی شیرزیو دا مسوزیو منز چکم چھاڑا دے ہم شل کالا کی گیا گو ہم جگڑا روانہ دے
دا پدا سے حال کی دا چی پا کور مکی تیر ونے دا ساتین او مسوزو ترمنز دا زمکی پا سر پین خطا کی دا روغی جوڑی لپارا دا ورغل جرگی دا غڑیو پا گڑون پینزه کسان تپیان شو هم دا سی روان کال دا جولای پا میاش کی دا پارچنار پا بو شہرا ڈندر سیمکی دا دو قبیلو ترمنز پا جگڑ کی لگ تر لگا شپک کسان وجل شو او نور ات دیرش تپیان شو د سیمی او مذهبی مشر مفتی نور بادشاہ وای چې ځای مشران او جرګی خپل حسقی او تر اوسه یو شمیر لانجې هواری کړی دي خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي ناخلی او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره لقابو بهر شي نو موړی نور اویل
دا علاقه خلکو خو چې څومره کوشش وو الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جری روان دی البته دا حکومت پورسز او سمرا چې سیول انتظامیا دے کدا بر وقت اقدام نه کی نو دا شخړه ختم شوی نه دے او فریقین دواړه پس پردا عزائم د جنگ طرف ته بیا وړي الله دې ما وکي کدو برا جنگ شروع شو نو دا بد دې علاقې د پاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي فی الحال مشران علماء کرام اگر سرتوڑ کوشش کوي چې دا شخړه او امدارنګ نورې زمینی شخړو کې آغا امن راشي او درپا حال راشي
بل خو حکومت وایي چې په کورم کې د زمکو په سر د لانجو د هواری لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات راټول کړي دي په دغه اړه د کورم مرستیال کمشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د ځنو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسیدلې چې ضربه یې اعلان وشي د یادونې وړ دا چې د کورمې په یو شمېر برخو کې د قانونو ترمنځ د ځمکو غرونو ونو ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي ځمکې د ملکیت لانجې له کبله د تیندو او علي شیرزو ترمنځ هم جګړه شوې وه چې درې څلوېښت ورځې روانه وه او پکې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ جوبلا اوړېدلې وه
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د جنوبی وزیرستان د زراعت او محکمې چارواکو مشال لري او ویلي چې پوز د تحصیل توي خوله په زرملن سیمه کې د یو زر اکر شاړې سمکه آبادولو کار پیل کړی دی چارواکي زیاتوي چې لپو سره په دې پروژه کې د زراعت څنګه کارکونکو تکنیکی مرسته کوي په دې حق له تفصیل له سیمې زمون خبريال اشتیاق مسید را کوي
د پوز مکه ابو داولې د غی پروجیکټ په باراکښې د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور خان بیٹانای ویایي
سال پر دو کمیونٹی نا پلیز اخیستے دا مزکا پا دے بانے آرمی والا خپل ہم سوئنگ کے دیگا نا کرافٹس آگا صحیح ٹیکنالوجی سرے پاکستان آرمی رسوی سر تا 45,000 دو ٹارگیٹ تا لس را جی کیجی پلیونگ لگیا دی شروع سے خود چھے 7 ٹریکٹر ہوگو سے 15 ٹریکٹر ہوگو فیلال 10 سیزن چھے دو دا کشتا چھے دا غنم و سیزن تا بشتا یار
سویلی وزیرستان زرمیلان شاڑے زمکے ابو داولینا و مقامی خلکی تا سا گاٹا وی پداغا براکشے ہم دے انور خان بیٹانی خبر وروئی
غریب سڑے نے سب سے نسیم سے خبر ابرا نو تا تک یو سڑے مزک تیار کیا دریو کلن با تا حوالہ سی ہر شے یغی وبیا وارم زکی بلدا سلمان خیل بیک گراؤنڈ داس دا فارمنگ نہ دنو دو چدل تو وی نی فارمنگ نو دو با شفٹ سی کنا خپل اٹومیٹیکلی
دے زرمیلان سیمے او سے دن کا ایک گلاب خان سلمان خیل وی ائی چے دے سیمے خلقو غریبی او بے واسی پواجا خپل زمکے نشی ابودا ولائی او دے سیمے خلقی دے پاکستان پوز ل طرفا دے زمکے ابودا ولے چار بنے خواشول دی
علاقہ خزر ملنه چې دال تفسر غریب تفسر خلک دي زکه ماشالله خان زکه دا کاشتاره ولن زکه دا ډیره بهترین زکه دا کله د مو په علاقې کې دا کار وشي به باندې به مطلب موږ ډیر خوشاله شو دی علاقې خلک غریب خلک دي
دراون کال د جون میاشتې په شلما د سپیشل انویسټمنت فیسیلیټیشن کونسل په نوم وای ادارا قائم کړی شوې وا او دا ادارا په زراعت مدنیات او انفارمیشن ټیکنالوژي کې ملکی او غیر ملکی سرمایہ کاری روڑل د پورا چار کوي او دغی ادارې په خیبر پښتونخوا کې د شاړې زمکو آبوداول چار شریکړی دو اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د دې رپورت سره روانې غړې نیمای ته ورسیدلو د خبرونو لنډی استفام وکړي په شمالي وزیرستان کې د بلدیاتو دوا منتخب استازي وایي چې د اوتمانزو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې د ملي جمهوري غورځنګ سره تړاو لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ وایي جرګې فیصله کړې چې که په دوه ورځو کې یې جرمانه ادا نه کړل نو دا هغوی کورونه به ړنګوي هلته اوتمانځي جرګې مشرانو ویلي چې هغوی د خپلو جرګو پر مهال د پوځي حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو په ګډون بندیز لګولې بلخوا د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي هیڅ چاته به قانون په لاس کې د اخیستو اجازه نه ورکوي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته یې د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې پرون د خیبر ډیپټی کمشنر دفتر لخوا مشال تاسول شوې اعلامیه کې راغلی چې د فاټاپ په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سکولونو کارځایونو او کورونو کې دننه او بهر په ماشومانو د تشدد او د هغوی د ځورونې ګڼې پیښې رپورټ شوې دي د افغانستان هرات ولایت لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورور زلزلې ولرزولې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیشن مشر احمد الله متقی وایي نننۍ زلزلې یو سل شل کسان روبل کړي دي او یو شمېر یې وژلې دي د تېرې شنبې په ورځ هم د 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې لړزولې وې چې په کې د طالبانو حکومت په وینا خوښه 2500 کسان وژل شوي د بشري حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د اسرائیل او حماس پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربان غوښتنه کړې موړي بیګا په انستګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې ډېر پاتې دي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده په فلسطین کې د تاوتریخوالي ورستۍ لړۍ له هغې وروسته پیل شوې چې حماس د خالی په ورځ په اسرائیلو خپل تر ټولو لوی برید پیل کړ له هغې وروسته اسرائیلو په غزه هوایي بریدونه پیل کړي دي په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواوو ته لږ تر لږه 2700 کسان وژل شوي او زرګونه ژوبل دي د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور د جرمني د بهرنو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یو لوی تیروتنه ده په داسې حال کې چې مرستندوی ادارو غزا تړانګې ته د یو بشري دیلیز یا کوریډور د پرانستلو غوښتنه کړې ده وروسته له هغې چې د حماس وسلوالې ډلې جنګیالو په اسرائیل ډلیز برید وکړ په سیمه کې جګړه پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې سلګونه اسرائیلیان او فلسطینیان وژل شوي دي په دې هکله تفصیل عصمت ساروان راکوي
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوندې په دوشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې وروستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروتنه ده د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې میرمن بایربوک دغه راز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان اوبو خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپایي ټولنې پر بشري مرستو متکی دي په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روغتونونه له ټپیانو ډک دي او اسرائیل غزې ترانګي ته د خوراکي موادو سونتوکو او دارو درملو د وړلو مخنیولې ده یواسینی لار چې له مصر څخه غزې ته و د سې شنبې په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حملو له کبله وتړل شو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرائیل جنگي الوتکو د سې شنبې په ورځ په غزې ترانګه کې بمباري وکړه او غنی ودانې په کندوالو بدلې کړې په دې کوچنۍ او کلابنده شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یوه خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبری آژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترانګې حملې د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وژل کېدو سبب شوي دي. ویل کېږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دی چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترانګه ولکټینګه کړه او له هغې راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیل حاکمې سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترانګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس جنګیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حملې غچ اخلي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات کې له زلزله ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د ویش خبر ورکړی دی، خو زلزله ځپلي وایي چې لا هم لومړنۍ او عاجلې مرستې ورسره نه دي شوې. دوی غوښتنه لري چې د دوی په نامه د راټولې شوو مرستو د په عادلانه ډول ویش وشي. ځنو پیژندل شو ورزشکارانو، سندرغاړو، فعالانو هم د هرات زلزله ځپلو لپاره چندې د ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په دې هکله نور تفصیل درته زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجلې مرستې نه دي رسېدلې، خو بېلابېلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیځ کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بېلابېلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسؤلین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روان دی. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنیو تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندجان او شاوخوا ولسوالۍ سختې ځپلې، د مړو شمېر شاوخوا 2400 او د ټاپیانو تر 2000 زیات شولې دی. د مرګ ژوبلې دغه شمېر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټاپیانو شمېر تر 9000 زیات اعلان کړی و. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بېلابېلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر
شما
داسې ماشومان پیژنئ چې بے سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوي دي؟ زموږ سره په تماس کې شئ. هڅه کوو چې دغو ماشومانو ته ځانونه ورسو. د ښه او خوشحاله ژوند او د ریان د نورو ماشومانو تر څنګ د لوړ زده کړو زمینه ورته برابره کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو دغه راز ځینو هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې له څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوی نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
هلته د خوست یو شمېر اوسېدونکو مدني فعالانو او ځوانانو د افغانستان په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی. خوستي ځوانان او فعالان وایي چې له دوی سره هغه کسان هم مرسته کوي چې په ښار کې د لاس په مزدورۍ لګیا دي. طالب چارواکو د هرات او بادغیس په زلزله کې د وژل شوو او ژوبلو شمېر خواوشا 3500 خولې دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د دې برنامه یو تابعیا کوونکی نقیب الله زران آزادۍ راډیو ته ویل،
د افغانستان په هرات او بدغیس ولایت کې زلزله وشوه چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوي دي. نو په همدې خاطر خوستي ځوانان راپورته شول د دوی سره د همدردۍ لپاره په خوست مرکزی چوکې خیمه ولګوله. د دې خیمه تر څنګ د خوست په ټولو سیمو د ولسوالیو مرکز په شمول ټیمونه ګرځي ترسو هرات او بلغیس زلزله ځپلو سره تر خپل وسطونه همکاري وکړي.
د مرستې راټولونکي وایي د دې ځای خلک د خپلو نورو زیانمنو هیوادوالو هغه ستونزې او په اوسني بیړني حالت کې د دوی اړتیاوې ښې درکوي او خپل وس نه سپموي. مدني فعال ابراهیم سیار ویل،
داسې خلک هم راځي چې هغوی خپله ټوله ورځ د لاس ګاډۍ چلوي، خپله سوال کوي، په سوال پیسې راټولې کړې دي او دلته ډېر په یو لوړ احساس، ډېر په یو وطني احساس، ډېر په یو لویه ستره مینه موږ سره شریکې کړې دي تر څو هرات او بادغیس د زلزله ځپلو لپاره ورسیږي.
خوستي فعالان وایي ځینو مدني بنسټونو او د سوداګرو، دوکاندارانو، ډاکټرانو او د نورو اتحادیو غړو هم دوی ته په ډله ایزه توګه د مرستو د سپارلو ژمنی کړي دي.
نوم مې فرحت الله الهام دی. په دا برخه کې خوستی ولسونه او د خوست هغه اتحادیه چې په خوست کې موجود دي موږ سره همکاري کړې ده او ژمنی کړي دي او راتلونکي لا هم دا مرسته دوام لري.
په خوست کې د طبیعي پیښو ته د چمتووالي ادارې کارکوونکي د ولسونو لخوا خپلو زیانګالو هیوادوالو سره د مرستو د راټولولو د دا ډول بهیرونو ستاینه کوي او له خلکو غواړي چې خپلې مرستې ونه سپموي. د یادې ادارې استازي کریم الله عابد وایي،
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزه او چمتووالي ریاست نوم دی، نوم نه څرګندېږي چې طبیعي پیښو ته په وخت رسیدګي کېږي. الحمدلله بیا د نړیوالو سازمانونو او نهادونو سره په همکارۍ د بشري مرستو چې افغانستان ترسی منظم به متضرر ته رسیږي.
د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د ځاني زیانونو سربیره د هرات په زندهجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او رباط سنګي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. بیا د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د رختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په د پاکستان په سپریم کورټ کې د پریکټس اینڈ پروسیجر قانوني بل په حواله باندې چې کوم اوریدنه روانه و پاغه کې فیصله راغله. دا د ګړې په سر کې مونږه خبرې کړې وي او زمونږه همکار طاهر خان صاحب ویلي وو چې فیصله را روانه ده. دا وخت طاهر خان صاحب مونږ سره د اسلام آباد نه نیغ په نیغه موجود دی. طاهر خان صاحب، دغه فیصله په اړه کومه اوریدونکو خبر کړي؟
سپریم کورٹ چې کوم 15 ججانو نو د لس او د 15 لس اکثریت سره 15 مخالفت دغه فیصله اعلان شوې ده. او فیصله داسې ده چې کوم پارلیمنت یو قانون منظور کړی وو د چیف جسټس یا د مشر قاضي د اختیارات کمولو لپاره، نو سپریم کورٹ د پارلیمنت هغه قانون په ځای ساتلی دی او هغه ټول درخواستونه چې دغه قانون پکې چیلنج شوی وو هغه مسترد کړی دی. اکثریت د لسو ججانو پنځه د مخالفت کړی، ځکه چې دا فل کوټو د ټولو پنځه لسو ججانو چې مشري چې جسټس یا مشر قاضي قاضي فائد عیسیٰ قانون کې مهم شیان مخکې چې کوم راغلي وو لکه قانون کې هغه یو داو چې د چیف جسټس هغه اختیار چې هغه په خپل سر باندې به د یو کیس د یو مقدمې د اورېدنې یا سماعت لپاره په خپل سر یو بینچ جوړو، نو هغه اختیار دغه ختم شو او اوس په بینچ دپاره درې ججان وي چې جسټس په خپل مشري کوي او هغې به فیصله کوي لکه هغه به دغه فیصله کوي چې په بینچ کې د څوک شامل وي. دویم چې کوم د چیف جسټس په مخ کې یو اختیار وو چې په خپل سر د یو مسلې د یو معاملې په اړه باندې هغه نوټس اخیستل چې ورته وي، یعنی از خود نوټس هغه به هغه اختیار هم د چیف جسټس ختم کړی دغه قانون وو او هغه سپریم کورټ ومنه. اوس به دغه کار هم درې سینیئر ججان د سپریم کورټ کوي او البته اوس دا یو فیصله پکې دام ده چې دا په نوي کیسونو باندې ماضي کې چې څومره کیسونه شوي دي از خود نوټس یا بل بل څه هغه په خپل ځای پاتې دي او دا قانون چې کله نه سپریم کورټ د پارلیمنت مشترکه اجلاس کې چې دغه قانون اپریل کې منظور شوی وو هغه ورځې نه دا قانون په خپل ځای باندې. بله مهمه پکې دا ده دغه قانون کې چې مخکې به د اپیل حق نو از خود نوټس پر راغې، نو په هغې کې به چاته چې متاثره به څوک وو یا چا په اړه به دغه موضوع وه هغه ته به د اپیل حق نو اوس په دې نوي قانون کې هغه ته د اپیل حق دی چې هغه د دغه از خود نوټس خلاف سپریم کورټ ته رجوع کړي. بهرحال دا مهم پرمختګ ځکه دی چې سپریم کورټ په لحاظ سره د پارلیمنت هغه بالادستی او د پارلیمنت حکومت شي هغه قانون سازي سپریم کورټ لپاره کول شي. کوم درخواستونه چې چیلنج شوی دغه قانون په هغه کې دا ویل شوی وو چې دغه قانون چې دی دا د سپریم کورټ په اختیاراتو کې مداخله ده او کله چې صدر مملکت دغه قانون باندې دستخط نو کړي، کله چې قومي اسمبلی او سینیټ پاس کړي هغه وخت هم نو کړي او کله چې بیا مشترکه پارلیمنت اجلاس کې منظور شو نو بیا هم نو کړی، هغه وخت صدر ډاکټر عارف علوی موقف هم دا و چې دا نظر دی چې پارلیمنت د خپلو اختیاراتو څخه سرغړونه کړې ده یا برتلې دي. نو اوس سپریم کورټ هغه د پارلیمنت هغه اختیار ومنه چې هغه قانون سازي سپریم کورټ لپاره هم کولی شي.
سمه ده. طاهر خان صاحب، په دې کې خپل تحلیل یا تجزیه راته راکړئ چې دغه د پارلیمنت اختیار ومنلی شي یا بالادستی یو قسم د قانون جوړولو حق هغه چې کوم هغه ومنلی شي، نو د دې جمهوری اثرات به په جمهوریت به د دې اثرات دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات، ځکه چې دلته سپریم کورټ او د دې پارلیمنت خلاف د ترمنځ به هر وخت یو جګړه وه او دا از خود نوټس دا معاملې چې دا د پخوانی چیف جسټس لخوا شروع شوی وه چودري لخوا او بیا وروسته هم دغه سلسله روانه وه او مرتبندیال به هم ځینې وخت کې د پارلیمنت چې به سو شو په هغې باندې هم از خود نوټس هم اخیسته مقدمې به یې کول. نو اوس پارلیمنت دا اختیار اکثریت ججانو په پنځه لسو کې لسو تسلیم کړه چې پارلیمنت یو بالادست فورم دی جمهوریت لپاره، خو ځکه خدا چې اوس به هر قانون لکه په سپریم کورټ کې نه چیلنج کیږي، هر شی په سپریم کورټ کې نه چیلنج کیږي، هر شی چیف جسټس په خپل خوا ګور د تیر چیف جسټس باندې دا عمر تابندیار باندې دا اعتراضونه ډیر زیات وو چې هغه په خپل خوا اته سپریم کورټ ته ویشل شوی وو چې ته دا جج به بګنی کې لکه اوس کاز فایزي ساو چې چیف جسټس شو دله یو کیس نه ورکو او دلته په بده باندې باس کې دل چې بلکې لکه ډېر شیونو نه هغه منی شوی مو د کارونه. نو سپریم کورټ کې خپل هم دننه به یو تقسیم ویشل کېدل په شیان باندې، پارلیمنت سره به هر وخت د سپریم کورټ یو لانجه وه او دغه رنګ منتخب حکومتونو سره به هم د سپریم کورټ یو لانجه وه. نو جمهوریت ته به ظاهر خبره نقصان رسېده، ځکه خلک به هم تقسیم شو چې سپریم کورټ صحیح وي سپریم کورټ صحیح نه وي. زما خیال چې دا یو ښه پرمختګ دی د سپریم کورټ د بالادستی لپاره چې د سپریم کورټ د جمهوریت د بالادستی لپاره وبخښي چې هغه د پارلیمنت هغه اختیار د قانون سازۍ د سپریم کورټ لپاره هم تسلیم کړ.
سمه ده. ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ ته تازه صورتحال راکړه د اسلام آباد نه. د مشال ریډیو خبرونه دي، پکې ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د اکتوبر په لسمه د ذهني یا دماغي روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت پیښور پوهنتون او خیبر میډیکل کالج د ذهني ناروغیو او لاغوی څخه زده کوونکو ته د ورپی خوستونځو په اړه غونډه جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې پوهانو وویل چې په پاکستان کې 90% زده کوونکي د تعلیمي نصاب د زیاتوالي په امتحانونو کې د کمو نمبرو او د نوکریو نه ترلاسه کولو له کبله د ذهني ستونزو ښکار دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عظمت اشاره کوي.
صحت پوهان وایي چې پاکستان کې د ناسمو حالاتو او د زده کړو د بوج له وجې 90% زده کوونکي د رواني یا نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. د اکتوبر په لسمه د رواني روغتیا د نړیوال ورځ په موقع خیبر میډیکل کالج او د پېښور پوهنتون د کریمینالوجي څانګې د زده کوونکو لپاره د رواني صحت په اړه د پوهاوي یوه غونډه تابع کړې وه. غونډه کې د خیبر میډیکل کالج د طب پوهانو او ډاکټرانو ګډون وکړ. د پوهان وویل چې پاکستان کې د رواني صحت ستونزو ته د ناروغۍ په نظر نشي کتلې، نو ځکه په عام ولس کې د پوهاوي کمی ده چې له وجې پاکستان کې د ډیپریشن له وجې د مرګونو شمیره له 20,000 سیوا شوې ده. د خیبر میډیکل کالج پروفیسر عبدالجلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو د مینټل هیلت په اړه د پوهاوي او علاج لپاره یو اداره جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د نصاب زیاتوالی او د ښه نمبرو په بدل زده کوونکي د ډیپریشن ښکار شي.
چې کوم ټیچران دي نو یو خو هغه دا و چې بای ماشومانو سره یا سټوډنټانو سره چې کوم ګیپ ته دا ګیپ ختم کړل شي، بل هغه سټوډنټانو سره کمیونیکیشن زیات شي چې بای هغه سټوډنټانو سره خبرې سه پرابلم سه شیزونو کې هغه ته فیسیلیټیشن ضرورت دي، ساغي کې کمیان یا هغه کې کم سپورټ کولی شي، او د دې نه علاوه کم از کم داسې لینک جوړ کړي چې هغه ته مینټل هیلت بیماری یا سي نو کم از کم اوس هر یونیورسټي کې نن سبا سایکالوجیسټ او سایکیاټریسټ داخله موجود دي. بل اوس انسټیټیوټ باقاعده د ایچ ای سی طرف ته چې کوم هایر ایجوکیشن اکیډمي هغه طرف ته دا په یونیورسټیانو باندې دا زور راوړل ستي چې بای هغوی ته هر سکول کې کم از کم کالج کې یا نرس یا سایکالوجیسټ موجود وي. نو سایکالوجیسټ موجود وي او سټوډنټس انکریج کوي چې بای هغوی ته سده سي مسایل یا مشوره کا خستل غواړي نو کم از کم هغوی لږ ډاکټر نه مینو کم از کم سایکالوجیسټ خاص کر غټ انسټیټیوشن کې ډېر ضروري.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي سلیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور له طرفه پرې د ښه نمبرو اغستو زور او نوکرۍ نه ترلاسه کېدو یاری د ډیپریشن ښکار شي.
ما ته داسې مشکلات مخې ته راغلو چې زما د ریزلټ سره پرابلم و، ایون هغې کې ما ته نیگیټیو تھاټس د ټیچر د سایډ نه ملاو، خو بیا الحمدلله ما هغه ټیچر داسې ګایډ کو چې نه که زما په ځای کوم کمزور سټوډنټ وي او تا هغه ته داسې تھاټس و کې نو شاید هغه په هغه امپلیمنٹ هم کی او هغه باندې هغه عمل هم کی، خو ما هغه ته په پوزیټیو وے سره ریسپانس ورکو او په پوزیټیو وے سره زه اوس خپل ژوند تیرو.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د مینټل هیلت ډیپارټمنټ ډاکټر مدیحا چې د افغانستان اوسیدونکو دا مشال ریډیو ته ویل چې د هغه ناروغانو ته ذهني درملنه ورکوي چې د جنگونو او مهاجرت لوجی ورتا نفسیاتی ستونزی ورمختوی.
یا سوسایټی سره کوم چیلنج، سوسایټی کوم سوچ وی، اغا بیسیک امپیډنس جوړیږي زمونږ لاره ته چې مونږ کریئر بند کوي یا کریئر نه پریدي، یا بل داس انټرفیرنس فاميلي سایز نه وی چې نه پریدي مونږ خپل ډیسیژن خپل نیول شي ان کیس ان ټرمز اف ایجوکیشن اسپیشلی. او نور دیز یت پرابلمز وی خو غل پر کوپ کو لک ټایم پکار دی لک خپل فاميلي پویول پکار دی.
دا خبر پختونخوا تیر حکومت په 2010 کې مینټل هیلت اکټ جوړ کړو چې تر مخه حکومت هاغه کسانو او د هغوی کورنو ته طبي مرستې ورکوي چې د ذهني بیمارو سره مخ وي. د صحت نړیوال اداره WHO وایي چې پاکستان کې هر کال په 1,00,000 کسانو کې 9 کسان ځان وجنې کوي چې پکې لس کم 0% ځان وجنې د ډیپریشن له وجې کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مئی په 9 د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیولو وروسته تر قهرجن مظاهرو او احتجاج نه پس د هغه ګوند د یو شمیر مشرانو غړو پر ضد عملیات دوام لري. د تحریک انصاف لسګونو مشرانو د ګوند پریښودو او ځنو نورو یې بیا د سیاست پریښودو اعلانونه کړي، خو د دې ګوند یو شمیر هغه مشران لا هم د عمران خان ملاتړ کوي چې په زندانونو کې دي او یا پټ دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند سیاست او راتلونکي په اړه له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک حال راکوي.
د پاکستان په تاریخ کې د سیاستدانانو او سیاسي کارکونانو بندي کول او ځورول څه نوې خبره نه ده. دغه شان د سیاستدانانو ګوندونه پر خول یا په ګوند کې بیلې ډلې جوړول هم څه ناشنا خبره نه ده. دغه ډلې زیاتره د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د اختلاف یا د مرشله په وخت کې جوړیږي. په موجوده وخت کې دغه عمل د پاکستان تحریک انصاف سره روان دی. د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې دی، خو ملګري د څو ورځې قید یا له درکه کېدونه پس راځي او د ژورنالیستانو په وړاندې د ګوند سره د سیاست پرېښولو اعلان کوي. تر اوسه پورې د تحریک انصاف لږ ډېر یوسل اتیا کسانو د ګوند د پرېښولو اعلان کړی دی او په دوی کې په لسګونو کسانو د ګوند سره د سیاست د پرېښولو اعلانونه هم کړي دي. د دې عمل په باره کې په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دوی ته وویل،
دا انټرویوګانې او دا اعلانونه څه کوم نشر کیږي، دا په خلکو کې د خندا باعث جوړیږي. د پاکستان پورا عسکري قیادت او عسکري ادارې صرف دې ته پاتې شوې چې یو څو خلک ساغه مخکې نه تختې او هغه نه صحیح او بیا څو پنځه شپې ورځې ډراما شي، په هغه د ډسپیرنس یا هغه د غایب کیدنې خبرې راشي، بیا هغه یو ځل اپیر شي، بیا په ټی وی باندې بیا لس پنځه لس ورځې قوم د هغه انټرویوز اوري، څه دا څه وایي. نو په دې باندې ملکونه چلیږي نه، پاکستان څه کوم نیج باندې ولاړ ده، هغه کې داسې ډرامې نورې نه چلیږي.
څو ورځې وړاندې د تحریک انصاف دوه مشران صداقت عباسي او عثمان ډار د سمود له درکه پاتې کېدونه پس راښکاره شول او په ټي وي چینلونو یې د سیاست پرېښولو اعلانونه وکړل. دوی دا دعوه هم وکړه چې په خپله خوښه روپو شوي او چا په زوره نه و پورته کړي. د ډان نیوز ټي وي چینل سره د مرکې په وخت صداقت عباسي وویل،
9 مئی کے بعد ذرا کچھ حالات پکڑ دکڑ کے تھے تو تھوڑا کچھ عرصہ تو کہیں آگے ایک دوست کے پاس تھا.
دنہا میں مہینے پس تنیولو و بندکولو حالات ہو زر سمو تو دیو ملگری سر پاتشم او بیا گلگت تلانم او سراغلم او دا دلت نمی زمانت واخستو زماغون دے کستا پرا دا تحریک انصاف دا بیانی مطابق سیاست کول گران دی. زنن په دې شو کې د سیاست ته پرېښولو اعلان کوم. زه د پی ټی آی شمالي پنجاب د صدر اودا هم پرېږدم. زما دلته درتلو مقصد هم دا و چې دا ووایم چې پی ټی آی په نهمه مې څه کړي دي زه په خپلو اوږو د هغې بوج نشم وړلی. د تحریک انصاف غړو په نهمه مې د کرپشن په یو کیس کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس له قهره ډک لاریونونه او احتجاجونه کړي وو چې سرکاري او پوځي ځایونو ته پکې تاوان رسېدلی وو. له هغې پسې د مشرانو او غړو نیول پیل شول. د صداقت عباسي په شان د تحریک انصاف یو بل مشر عثمان ډار هم د نهمې مې نه پس له درکه شوی وو. دی هم څو ورځې وړاندې د دنیا نیوز ټي وي چینل په ششه د دې وینا سره راښکاره شو.
خود اس لیے چلا گیا تھا، ایک تو میرے اوپر براہ راست تو کچھ ایسا ایف آئی آر تھی نہیں، میں نے کوئی
زخم پلا جک پٹ شوم چ براہ راست پما سے ایف آئی آر نہ ہو نہ ما چت پفوزی زینو حملہ کرے دا. اس ما پدی ڈیر سوچ چکڑو پ خاص تو کہ پتر یوم یاشت کی ما پدی سوچ چکڑو او بدن تجی تا ورس دلم زہ در ریاست او فوز خلاف تا گوند بینے سر نشم چلے دے او فیصلہ میں کرے دا چ تحریک انصاف او سیاست دوڑو سر مخا خوف.
فیصلہ یہی کیا پاکستان تحریک انصاف اور سیاست دونوں کو خیر باد کہہ دو.
د تحریک انصاف د غړو د ګوند پر خودو پر اسلام آباد کې د سیریټ پریس اف پاکستان په خوانی خبري او تزینګار ریز خان مشال دوته ویل،
سیاسي زمونه چې په نظریاتي بنیادونو باندې قائم شوي نه وي نو د هغې انجام هم دغسې وي. لکه څنګه چې تحریک انصاف، تحریک انصاف د یو سیاسي سکول یا سیاسي مکتبونو نه نه راوتی، بلکې دا یو حادثتي پیداوار وو او هم یو حادثي سره ښکار شو. د ټول رهنماګان هم د خوست په ښکاره پتو لګېده چې دا ټول د اسټیبلشمنټ پیداوار وو، هغې راوستي وو او هغې هم مینځه جوړه.
په ګوند او د خپل ګوند په حکومت کې په لویو عدو کارکوونکو کې شیرین مزاری، فواد چودھری، امیر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، عثمان بزدار، راجا خرم نواز، ملک بخاری، ډاکټر نادیا، جمشید چیما، مسرت چیما، کنیز فاطمہ، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق اوان، ملک خرم علی، سینیٹر سیف اللہ نیازی، مراد راس، ملک قاسم، احسن نصر بٹی، عباس جعفری، خسرو بختیار او مولوی محمود خان کسان دي چې د ګوند د پرېښولو اعلان یې کړی دی. د دوی د طرز عمل پر ډاکټر عرفان اشرف داسې نظر څرګند کړو.
سید عمران خان پشا بنے کم استخباراتی ادارے یا فوج ہو دے اگر یہ لوئے مقصد ہو پاغا داؤ سکھوم سیاسی پارٹیاں نے دی آغا دورہ پا ملک کی بدنامی کی اور دا سیاست دورہ بدنام کی سبیا دے پاکستان خلق و سرا پا دو بنے دا اعتبار سے جواز پاتے نشی. زما خپل خیال کے ہم دغ مقصد اگر غیر جمہوری قوتنو وہ سکھو مغی حاصل کرو اگر غیر جمہوری قوتنو تا پا عمران خان کے اس اگر انٹرسٹ قطان نشتہ دا لکا کم عمران خان گنی سکونی زا اوسم دور اہم یا آغی تا دا اہم پاتے نشو.
خدا سے ہم نہ چلے تحریک انصاف ٹول مشرتہ پہ یوزا ایک بند پرے خود پہ دوی کی ڈیر کسان داسو ہم سچ پہ بندی خانو کی دی او یا رو پوشتی خدا عمران خان سر پکلک اولار دی لکا پرویز الہی، شمع محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین رشید، سینیٹر جا چودھری، شہریار اپریدے، علی محمد خان، مراد سعید، تیمور جگڑا، عمر ایوب، فرح حبیب، حماد اظہر، عمر سرفراز چیما، مجر طاہر صادق، عالیہ حمزہ، فردوس شمیم نقوی او شاندانہ گلزار. حتی د عثمان ډار مور هم د دغه انټرویو نه پس د مسلم لیگ یو مشر مخاطب کړ او په یو ویډیو پیغام کې وویل،
جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ډار کو گن پوائنٹ
تا چې ستول وختن هغه د ټوپک په زور په عثمان ډار وکړل. خو واورا سیاست عثمان ډار پرې خېلې، هغه مور نه دی پرې خېلې. اوس په سیاست کې زستا مقابله ما وړاندې هم په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې زه د عمران خان سره په کلکه ولاړه یم او ولاړه بوم. د پاکستان په سیاست کې د تحریک انصاف د مستقبل په اړه په کوټه کې شنون کې او قانون پوه همایون کاسی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل
الیکټیبل خپل پارټۍ ولاړ شي مګر پارټۍ په ګراس روټ کې نشي ختمېدلی. ولې دا د عمران خان فین کلب دی بیسیکلی دا پارټۍ دا یو سیاسي ګوند نه دی. په دا کې دا نور خلک معنا نه لري. په دې کې یو کس معنا لري هغه عمران خان دی. که د جیل عمران خان راووتی دا به د اسټبلیشمنت لپاره ډېر خطرناک وي. موجوده اسټبلیشمنت تر څو ناست کې دا به هڅه کوي چې دی دننه وي او دی د باندې نه راوځي. نو فی الحال خو د پارټۍ مستقبل یې نه ښکاري. البته د عمران خان که تر څو ژوندی وي د پارټۍ د سیاست یې ختمیږي نه. یو قوت به وي خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې به قوت وي.
په پنجاب کې د تحریک انصاف دوه مشرانو جهانگیر ترین او علیم خان د استحکام پاکستان پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ کړی دی. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف مشرانو پرویز خټک او محمود خان د تحریک انصاف پارلیمنټرین په نوم ګوند جوړ کړی دی. خو د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف ځینې لږې پېژندل شوې کارکوونکي لکه سنم جاوید، طیب راجا او حادجه شاه د نهمې مئی د پیښې نه پس په دې مشهورې شوې چې د بندي کېدو باوجود هم د خپل ګوند او عمران خان سره په کلکه ودرېدی.